اوریدونکو د مشال ریډیو اخیری غړی کی مو یو ځل بیا ز بشیر غواخ هرکله کوم په دې غړی کی تاسو به لبل ریپورتون لرو خبری سات مختلف ریپورتون را سر دی نو هله د چې را سره تر پای ووسی د افغانستان او د نامیبیا چې کوم میچ روان دی هغه پړه به هم تاسو تازه حال درکو تاسو خبرو د غړی تر اخیره پورې لومړی به انسا اجمل تاسو د دیو خبرونو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان رایت هلال کمیټې په خاني مشر ویلي چې د حکومت او تحریک لبیک دلی ترمنس مذاکرات شوې دي د پښتون شورین غرزنګ یو غړی عالم سیب مسید نیول شوې ده او د امریکا د تایوان پړه چین ته خبرداري ورکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان رایت هلال کمیټې په خاني مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د حکومت او ناقانونه تحریک لبیک ډلې ترمنځ تړون شوی دی نوموړي نن په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي ډلې چې پکې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلیماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان او د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر وو ګډه خبري غونډه وکړه مفتی منیب الرحمن د تړون جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه چې دا تړون به د پخا په شان نه وي او د سارول لپاره د علي محمد خان په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې ده د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک د اکتوبر له 28 نیټې له پنجاب اسلام آباد لاریون پیل کړي غوښتنه کوي چې حکومت لدی سره کړي تړونونه عملی کړي د فرانس سفیر دی له هیواد اوباسي او د دوی یو مشر استاد ریسوی دی خوشی کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عالم سیب مسید او د غدری نور ملګری نن په ټانک عدالت ته تر وړاندې کې دروستو زندان ته لیږدول شوي دي د ټانک عدالت پولیسو ته ویلي چې عالم سیب مسید او د غدری نور ملګری دې د نومبر په درېمه یو واری بیا عدالت ته حاضر کړي د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویل چې عالم سیب او د هغه ملګري د اکتوبر په 13 په سرکاري چارو کې د لاسوهنې په تور په خرګې پوځي پوستې گرفتار کړ خو عالم سیب مسید نن مشال ریډیو سره په خبرو کې راتورونه رد کړل او ویل چې په خرګې پوځي ستیتره امنیتی ځواکونو شناختی کارډونه وغوښتل او په واپس کولو کې ډیر وخت واغسته
بیا تکلم خبر ورته وخت نه چګوره یو خدغه چک مینټ سیستم دی دا انټری سیستم غیر قانوني دی نو سپریم کورټ خبره باندې خبره کړی وره کیپټن چې وو به چې درسي دوب نو ورته بیا چې دمه دی غوسه شو انا باندې ورته نږدې کلا ته بوتللی بیا موږ ته بیا پاسه روکړی دوی چې پا پاسه سه موږ باندې یو د دم کې ورکاولې د فې دی روم دې کومه په میاسه ده نه فرات ته خوراولې خبره
خود پولیس مشر سجاد خان وای چې عالم سیب او ملګری لامنیتی ځواکونو سره لفظی شخړه شوی او د غی خلاف نارې لګولې دي نن پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانې لوجې د حکومت خلاف په اسلام آباد راولپنډي او ډیرا غازی خان کې احتجاجونه کوي د احتجاجونه د پی ډی ایم لخوا د اغه احتجاجي تحریک برخه ده چې د غرزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 18 اعلان کړی وو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو بیان محمد طارق نن مشال ریډیو ته ویل چې په ډیرا غازی خان کې د ګرانې خلاف په احتجاج کې به د مولانا فضل الرحمن نه علاوه د مسلم نون مشر میا شهبا شریف هم ګډون کوي بلخوا حکومت وای گرانی د ټولې نړۍ مسأله ده په دې هواد کې اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو د ناکامو پالیسیو له وجې جوړې شوې دي د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده چې ځان یې ګوښه ساتلی و د اکتوبر په 13 د کندهار په یو مدرسه کې جوړه شوې غونډه کې راڅرګند شوې نوموړی په 2018 کال کې د دې ډلې د مشر جوړېدو وروسته څرګند شوې نه دی او اندا چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو نو هم د ولس مخامخ نه دی راغلی د کندهار مدرسې غونډه تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې وشوا او د غونډې کومه ویډیو یا عکس مخې ته نه دی راغلی البته په ټولنیزو رسنیو دغه اډیوي څرګندونې خپرې شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل چینایي سیال ته خبرداري ورکړې چې بیجنګ لا په کار نه ده چې د تایوان د حیثیت بدلول لپاره یو اړخیز اقدام وکړي نن د ایتلی په روم ښار کې د جی شلو هیوادونو د غونډې په سنډه کې بلینکن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته وویل چې واشنگټن په درسته میاشتو کې د چین لخوا د پورته شوو هغه ګامونو مخالفت کوي چې لامل یې د تایوان په شاوخوا کې ترنګلتیا زیاته شوې ده او اخیری خبر د کرکټ په اړه د افغانستان او د نامیبیا ترمنځ دا وخت د کرکټ نړیوال شل اوریز لوبه روانه ده افغانستان نامیبیا ته د یو سل یو شپې ترنسونو هدف ورکړی دی 15 لوبغاړي اوټ شوي وو دا وخت د نامیبیا لوبډله لګیا ده میچ کوي دوه وکټ یې غورځېدلې دي او 19 رنسونه جوړ کړی دي درې اوورونه شوې دي د خبرونو پای
اوریدونکو له انیسی اجمل څخه تاسو خبرونه اوریدل په دې غړي کې د نو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیله ور د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلې تحریک لبیک سره نوې معاهده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر غړی لمزه مسجد سره له درې نورو ملګرو نیول شوی.
چکه نن موږ راوته تاسو ته راته پاتې خبرې یا مثال په احتجاج یا څه داسې نه هیڅ څه نه وکړي انا باندې ورته نږدې کې لا ته بوتلې موږ نه موبایل نه وغیرہ غاي وړل د خپل ته بیا پاسه وکړي.
نن په پاکستان کې ځل بیا د ګرانې په ضد سیاسي ګوندونو مظاهره کړې. اقتصاد پوهان د ګرانې ووجه د کاروبارانو لخوا د خپل خوخي نرخونه غني پر تورخم پاکستان ته اوختونکو افغانانو څه حال دی؟ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت د لاقانونه اعلان شوی تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې سره یوې معاهده ته رسیدلې ده او مذاکرات یې ورسره کړي دي. د تحریک غړي لیوي افتی رئیس د اسلام آباد خوشه په مظاهرو باندې اخته وو او دوی د خپل مشر صاد رضوی خوشی کول غوښتل. هم د دې تر څنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم درلودې. د پولیس سره د دوی خو ډب هم شوی وو. لږ تر لږه څلور پولیس والا پکې وژل شوي وو او 200 نه ډېر زخمیان وو. زموږ همکار گوهر مسید رسر د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره په دې اړه خبرې کوو. گوهر، سړی مشی وکړه، اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د حکومت او د ټی ایل پی یا د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ څه معاهده وشوه؟
ډیر مننه. دا پرون د شپې د وزیر اعظم عمران خان سره د علما او مشایخ یو غونډه شوې وه. په هغې غونډې نه پس نن سحر د یو خبریالانو ته دعوت ورکړی شوی و چې په یولس نیمې بجې به پریس کانفرنس کېږي، خو هغه پریس کانفرنس بیا ملتوي کړو او دا وویل چې سپیکر اسد قیصر په کور کې مونږ مشاورت کوو، هغې نه پس بیا راځو. بیا واپس چې رالل نو دا پریس کانفرنس یې وکړل. په دې کې وزیر خارجه شاه محمود قریشي موجود و او علي محمد خان چې کوم وفاقي وزیر دی هغه هم موجود و. ورسره مفتی منیب الرحمن هم په دې پریس کانفرنس کې موجود وو. په دې کې دا اعلان وکړو چې دا کم لاقانونه شوی تحریک لبیک پاکستان دی، د هغې سره د حکومت په منځ کې چې کومه جګړه روانه وه په هغې باندې فیصله او معاهده وشوله. خو معاهده کې څه سیزونه فیصله شول او څه نه وشول، دوی د هغې ذکر په دې پریس کانفرنس کې نه وکړلو. هغه دوی دې نه پس به دا معاهده وړي د تحریک لبیک کسانو ته، نو دا وخت هم پکې ظاهر نه کړلو چې دې معاهده نکات به تر کله پورې دوی عام عوامو ته رسوي یا په میډیا باندې به ورکوي. د دې حوالے سره ذکر ونه شو، خو مفتی منیب دا خبره وکړله چې د تحریک لبیک مشر دی نن سبا په جیل کې دی اسد حسین رضوی. هغه وایي چې د اسد حسین رضوی هم په دې معاهده باندې په دې فیصله باندې اتفاق کړی دی. او په بل طرف باندې د تحریک لبیک د مشرانو خاص کر عنایت الحق شاه دا خبره د مشال ریډیو سره په ټلیفون کرخه باندې وکړله چې مونږه معاهده چې کومه ورسره پرون شوې وه، کمیټي جوړه شوې وه، هغه فیصله خو مونږه خوښه ده. خو چونکې دا اوس چې دوی کومه په کاغذ کې بند راوړي دا له مونږه کتلې نه ده. مونږه چې فیصله وګورو هغې نه پس به خپل د لایع عمل او د خپل فیصله حواله سره اعلان کوو. او تر اوسه پورې د تحریک لبیک چې کومه درنه په د پنجاب په خار وزیر آباد کې ناشته ده، تر اوسه پورې الته ناشته ده. او دا د تحریک لبیک مشران وایي چې کله دا معاهده دوی وګوري په هغې نکاتونو باندې فیصله او معاهده شوې وي چې کوم دوی په کمیټۍ کې ورسره ذکر پرون د شپې کړی دي، نو هغې نه پس به دوی بیا خپله فیصله اعلان کوي. خو تر اوسه پورې درنه لا په وزیر آباد پنجاب کې ناشته ده.
صحیح. او د گوهر لند کرا ته وای د دوی د غوښتنې مطالبه څه وي د ټیل پی څه دی وسبر؟
د پی ایل پی بنیادی مطالبه د اکتوبر په 22 تاریخ باندې دوی د لاهور نه اسلام آباد ته د درنه اعلان کړو. اعلان یې په دې بنیاد باندې کړو چې د پاکستان نه د فرانس سفیر وشړل شي او په بل طرف باندې د دوی مشر اسد حسین رضوی گرفتار کړو. پنجاب حکومت د هغه د رهایی مطالبه کړو. د فرانس د سفیر د شړلو بنیاد دا ګرځول چې سکه لمخ کې په فرانس کې یو د اسلام د پیغمبر خاکی جوړ کړی شوی وي هغه خلاف دوی دو یو ځل بیا راوچت شوی وو. په دې نه مخکې هم 15 ځله دوی د احتجاجي درنه کړی دي. د پیش بیگم اوم زلو چې دوی د احتجاجي درنه پر غون شول او ورسره دوی د خپل مشر سعد حسین رضوی هم مطالبه کوله چې خلاص شي او د فرانس سفیر د هم د پاکستان نه وشړل شي. په دې بنیاد باندې دوی د لاهور نه اسلام آباد ته په درنه را روان دي.
صحیح شو. ډیر زیاته مننه خوشاله سه گوهر مسیدو چې تاسو په تازه حال باندې خبرول. لکه څنګه چې تاسو وره دل د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره چې د هغه معاهده کړې ده دا ډله د پاکستان حکومت نه قانونه هم ګرځولې ده خو به هم د مظاهرو د ختمولو لپاره د دوی سره یو معاهده وکړه. بل خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ درې کسان نیول شوي دي. دا غورځنګ چې د قانون پاسداري غواړي او وایي چې د آئین تر مخه د فیصلې وشي د بشري حقونو لپاره د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. دغه درې غړو کې المزیب مسید یو مهم کس دی چې هغه هم پکې نیول شوی دی. اشتیاق مسید به په دې اړه نور حال درته وایي.
د ټانګ پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې المزیب مسید سره د خپل مرګرو په چک پوسټ باندې په سرکاري چارکښې د مداخلت کولو په وجه گرفتار کړي شوی دی.
دا چې داسې شی دی دی دغلته کې د هغې رپورټر دا دی دلته په چک پوسټ باندې کاري سرکار کې ډېر زیات مداخلت کولو لکه مطنی چې هغوی سره اتوتومم او بدتمیزي او دا شروع شوي ده. بیا هغې نه بعد بیا هغې پولیس ته ویلي چې دوی دغه شان ته موږ سره دا دغه کوي او زموږ خلاف نارې مارې
المزیب مسید د ټانک عدالت ته د پیش کېدو په وخت مشال ریډیو ته د خپلې گرفتاری حال په دا رنګ بیانوي. ټانک عدالت المزیب مسید سره د درې نورو مرګرو د ټانک زندان ته لاجلې دي او پولیس ته دا امر کړی دی چې په 3 نومبر یې بیا د ټانک عدالت ته پیش کی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو وساوري یا نور خبرونه چې مخکې تیر شوي دي دا ټولې تاسو د ټویټر او د فیسبوک د لارې هم اوریدل شي. د کرکټ په اړه به مو هم خبرو. د افغانستان او د نمیبیا ترمن چې په ابو ظبي کې کم میچ روان دي د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په لړ کې په دې کې افغانستان نمیبیا ته د 1.6 رنزو هدف ورکړ. یعنی 1.6 رنزو پاکستان افغانستان وکړل او په دې توګه یې نمیبیا ته د 1.6 رنزونو هدف ورکړی دی. په جواب کې تر اوسه پورې افغانستان د نمیبیا دوه لوبغاړي اوټ کړی دي. نمیبیا 15 اوورو کې چې 15 اوور ختم شول 9 رنزونه کړو. او دا اوس چې موږ خبرې کوو نو یو بل وکټ هم د نمیبیا وغورځېدله او په دې توګه باندې نمیبیا 15.2 اوورونو کې 9 رنزونه کړي دي. 3 لوبغاړي اوټ شوي. اوس بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو. د باجوړ ځینې خلک وایي حکومت نشي کولای چې دوی ته په پوره سهولتونه ورکړي. د ځایي خلکو په وینا د دې وجه د آبادۍ ډیروالی او د انتظامی چارو ناکامي ده. دوی فکر کوي چې که په باجوړ کې سب ډیویژنونه زیات کړل شي نو ښایي ترقیتي کارونه په ښه ډول ترسره او د خلکو ستونزې ورسره حل شي. د باجوړ دوه سب ډیویژنونو کې خار او نوابي شامل دي او سب تحصیلونه یې 8 دي. شانواز ترګزه په دې اړه نور حال درته وایي.
د باجوړ خلک غواړي په دغه ضلعه کې د تحصیل یا سب ډیویژنونو ته د 4 کړی شي. د شماریاتو د ادارې لخوا د 2012 په سرشمیرن کې د باجوړ آبادی 10,000 کم 1,00,000 ښودل شوی، خو باجوړی وایي دغه شمیره د 2,00,000 نه زیاته ده. د ټرایبل یوت فورم مشر او د باجوړ اوسیدونکو ریحان زیب خان د اکتوبر په 1.5 مشال رډیو ته وویل د دوی دغه غوښتنه د ډیر په خوره هسه را روانه ده.
زمنګ د باجوړ ډیر کوم لري پرتیسمین ول تخبه اکسس هم ډیر رانیږي. ګډ ډیمانډ چې کم اس کم دادي څلور کړی شي، یو خو به لوکل بورډز کی نمائندګي هر زه ته ورسیږي کنه را علاقې ته کم چې لري پرتیسمین باجوړ او دویم دا کم چې ایڈمنسټریټیو مور دی هغه په هغه باندې تقسیم کړی شي.
د باجوړ د سب ډیویژنونو د شمیرې د زیاتولو لپاره په صوبای سیمله کې دغه سیمینار د صوبای سیمله غړي سراج الدین خان هم یو نوټس جمع کړی او پکې غوښتلی د نور قبایلي ضلعو په شان دي د آبادی په بنیاد باجوړ کې هم سب ډیویژنونه زیات کړی شي. په باجوړ کې سب تحصیلونه یا واړه تحصیلونه 8 دي. په دې کې 4 سب تحصیلونه د ناواګۍ سب ډیویژن سره او 4 سب تحصیلونه د خار سب ډیویژن سره تړلې شوي. د هجار هم د باجوړ اوسیدونکو دی د اکتوبر په 1.5 مشال رلیو ته وویل
دلته 2 سب ډیویژن دي او 8 تحصیلونه دي. سلارزو تحصیل چې دی هغه او بیا دغه شان د ماندل په منځ کې تقریبا 50 کیلومتره فاصله ده، خو ماندل تحصیل چې دی په سلارزو پسې تړلی دی. ناوګۍ سب ډیویژن کې برنګ کم چې د درګۍ سره لګیدلې دي او بل سره چې دی 400 تنګي سره لګیدلې او دریم بارډر چې کم دی هغه د بډخیل سره لګیدلې. نو دغه علاقې د ناوګۍ سب ډیویژن سره تړلې شوې دي.
د بلدیاتی نظام د قانون سره سم تحصیل چیرمن به د پوره تحصیل لپاره انتخابیږي. دا چې اوس مهال چې بلدیاتی انتخابات اعلان شوي نیټې مقرره شوي. د پیښور د الیکشن کمیشن د صوبایي دفتر مشال رډو ته وویل شو تر انتخاباتو پورې د انتخابي حلقو زیاتولو او یا کمولو او یا پکې د ووټر لیستونو په بدلونونو بندیز لګیدلې ده. اوس پکې هیڅ رقم ترمیم نشي کېدلی. البته کله چې انتخابات وشي خلک دوی ته درخواست ورکول شي او په هر جایزه خبره وي د قانون د لاندې کاروایی کیږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د کرکټ د شل اووریز سیالو نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکه او تبصره
د کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ٹیم چه ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
د اکتوبر لا ولسمه د نومبر تر 14 هر اورس ل مشال ریډیو.
او بیگ شاٹ، یو شاٹ، ویئر از اٹ گون انټو ذا سٹانڈز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د کرکټ په اړه چې تاسو واوریدل نو موږ بالکل تاسو ته د کرکټ په اړه تازه معلومات هر ورځ درکو. او دا هم درته وایو چې په ابوظبي کې نن د افغانستان او د نمیبیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اووریز لوبه روانه ده. دا د ورلد کپ یا نړیوال جام چې شل اووریز جام دی د دې د لړۍ برخه ده. او تر اوسه پورې پکې چې اوس کوم حالت ده هغه دا دی چې نه شرنځ نمیبیا کړی دي، درې لوبغاړي اوړتي 15.5 اورونه شوي دي. دوی د افغانستان یو سل شپترن زونه چې کوم هدف ته هغه باید پوره کړي، یعنی یو سل یو شپترن زونه که دوی وکړي نو دا میچ به وګټي. دا اوس چې د شپږ اورونه پوره شول، نه شرنځ دي، د نمیبیا درې لوبغاړي اوټ شوي دي، دوه وکټې نوین الحق اخیستی دي، یو ګلبدین نایب اخیستی دی. اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د خبر پختونخوا وزیر اعلی اعلان کړی چې ملکن ډیویژن په دوه برخو وویشي. د حکومت په وینا په دې سره به ځایي خلکو ته د سرکاري سهولتونو رسول اسانه او ترقیتي کارونه به ډیر شي، خو اپوزیشن سیاستوال وایي چې د تحریک انصاف حکومت د رایو ترلاسه کولو لپاره خالی بیان بازی کوي، او دا غوښتنه د دوی وه چې ملکن ډیویژن دې تقسیم شي، ځکه چې په دې سره به انتظامي کارونو چار چې دی هغه خ پر مخ لاړ شي. خو د اپوزیشن په وینا چې حکومت داسې نه کوي، یوازې بیانونه ورکوي او په عمل کې څه نه ښکاري. فرخنده اسد په رپورټ لري.
د بردیرنا د جماعت اسلامي ګوند صوبایي سملای غړي عنایت الله خان د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته ویل د پخپلا په دې اړه په سملای کې قرارداد وړاندې کړی و، خو تر اوسه پرې څه عمل نه دی شوی. دا چې ملکنډ دی ولې په دوو برخو کې وویشل شي په اړه یې عنایت الله خان وایي.
ملکنډ ډیویژن رقبې لحاظ سره د صوبای غټ ډیویژن دی. د دې دوه ضلع چترال پر چترال لور ته د رقبې لحاظ د پوره صوبای یو طرف ته، د دوه ضلع بل طرف ته. پلا پر دې لور دی بنیر شانګلا
بلخوا د کنستیرنا د عوامي نیشنل ګوند صوبائی سملای غړی حاجی بہادر خان د اکتوبر پر شمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل حکومت اعلانات کوي خو عمل پرې نه کوي.
ما په جبل اول قرارداد پېښ کړی او قرارداد یې په ما پسې بیرته واپس کړی. د خلکو دا کړی دي چې دارالقضا ته ځي، نشوات ته ځي، او ډېر لرې ځای دی په مشکله باندې غریب سړی تللی شي. یا مطلب دا دی چې کمشنر ته ورځي، ډی ای جی ته ورځي، دا مسلې دلته کور کوي ته راشي، ملګري ته رانږدې شي، نو دا څلور پنځه ځلې لی چې دي یو هغه ټول مشکل ختم شي. هلته چې ځي شپې له ورځي دلته چې راځي نو سار بچې وشکي، نو په کلار باندې به د دفتر ټیم ته راځي، نو ډېر مشکل اوارېږي. بل دا چې د بجټ اضافي پکې راشي، دلته کې چې کوم مسلې ډېرې د بجټ د لاسه هغه مسلې اوارېږي او ختمېږي. خو حکومت غلط بیانی کوي یا نه کوي.
د کمشنر ملکن پر سرکاري وبپاڼه ورکړل شوې دي چې بونیر، سوات، شانګلا، کوز او بردیر، کوز او بر چترال، ملکن او باجوړ د دې ډیویژن نه ضلع دي. دا ډیویژن 2200 سکوئر کیلومیټره رقبه او 8 لکه آبادی لري. د ملکن ډیویژن سیاسي نمائندگان وای خلک په انتظامی کارونو کې ګڼ مشکلات لري. که یو تن له کوز چترال نه سوات ته د کمشنر دفتر ته ځي نو سناسه 8 ساعته سفر بکوي. هم په دې اړه له بردیرنا د پاکستان پیپلس ګوند صوبایي سملای غړي صاحبزاده ثناء الله د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته ویل
د سوات نه ملکن ډیویژن نشي کنټرول کېدی انتظامی تور. ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات. نو کله چترال سره روان شي او سوات ته ځي، کنه د اپر چترال نه، د لوور چترال نه، یا د تیر په اپر نه، لکه د کوهستان د منځو حلقه ده، برول، لکه د غټې غټې تریدي، سلطان خیل دره، کا نهاد دره، کا تارو دره. دا تقریبا موږ په یو معمولي تشخط لپاره، د معمولي یو اپیل لپاره موږ سوات ته شپولې.
د ملکن ډیویژن مخالف سیاسي ګوندونه وایي باید پر دې مسله په اسمبلی کې بحث او خبرې وشي، او حکومت ته په دې اړه د دوی پر قرارداد عملي کار وکړي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملای غړي عبدالکریم خان د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته ویل د صوبایي اعلی وزیر محمود خان په چترال کې په خپل وروستیو خبرو کې دا مسله راپورته کړې ده. ملکن ډیویژن د رګبی په لحاظ د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی ډیویژن دی. دا د افغانستان، گلګت بلتستان، پېښور، مردان او هزاره ډیویژنو سره خپلې پولې لري، او د سوات، کالام، چترال او دیر ضلعو په شمول په ځینو نورو سیمو کې ګڼې سیلانۍ او تاریخ تاریخي ځایونه هم لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرودن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلکو سیاسي ګوندونو د ګرانۍ په ضد مظاهره کړې، د حکومت ویل دي چې په اوس وخت کې ګرانۍ نشي ختمېدلی او ممکنه ده چې نرخونه لا نور پسې زیات شي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ نشوالی د دې سبب شوی چې دا ملک ډېری شیان له نورو هیوادونو راغواړي. همداراز په پاکستان کې د ورځني ژوند کافي مواد نه جوړیږي او نه هم زراعتي ځمکې د ټولو خلکو لپاره د ضرورت وړ مواد برابرولی شي. د ګرانۍ مخنیوی څنګه ممکنه دی؟ دا د اسرائیل مومن پر رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګرانه بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانۍ نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قاری اعظم پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی.
شیزونه موجود دي، لکه فرض کړه چینی شوه، غوړي شوه، وړک دا موجود دي. اوکه زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی، فوډ منیستری شوه یا زمونږ د منیجمنت کمیشنران شو، ایچ شو، د دوی کنټرول چې کوم دی
انور شاه په 10 اکتوبر مشال ډو ته ویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي او خلکو ته به روزګارونه ملو شي، نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خو دا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلیو تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه‌کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام موتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. موتی په 10 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بے اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پیټرولیم نخونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کومه پاورفل طبقه ده هغې کوي که نه.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بل خوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی مرداشان دلې دی چې اپوزیشن هر وخت چې دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي، او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست چې وي. سرکولر ډیټ چې دی یو لسه تر 22 ورسې دی، یعنی یو لسه عرب او تر 2200 ته ورسې دی، نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتېدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 4.66 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي کې او راځي د 15 بجو د خبرونو لنډیز لانی سا جمله ور.
د
پاکستان ری تحلال کمیټه په خاني مشر مفتی منیب الرحمن ویلی چې د حکومت او ناقانونه تحریک لبیک ډلې ترمنځ تړون شوی دی. مفتی منیب الرحمن د تړون جزئیات راګه نقل خو زیاته کړي چې را تړون به د پخا په شان نوي او د سارل لپاره د علي محمد خان په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې. د تحریک لبیک ډلې کسان د اکتوبر له 28 نیټې له پنجاب اسلام آباد ته لاریون پیل کړی او غوښتنه کوي چې حکومت یې له دې سره کړي تړون عملي کړي. د فرانس سفیر دې له هیواد وباسي. د دوی یو مشر صادر سوي دي خوشي کړي. د پښتون شورینې تحریک غړي عالمزیب مسید او دغه درې نور ملګري نن په ټانک عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته زندان ته لېږدول شوي دي. د ټانک عدالت پولیسو ته ویلي چې عالمزیب مسید او دغه ملګري دې د نومبر په درېمه یو وار بیا عدالت ته حاضر کړي. د ټانک پولیسو مشر وایي چې عالمزیب او ملګرو یې د اکتوبر په 13 په سرکاري چارو کې د لاسوهنې په تور په خرګې پوځي پوستې گرفتار شوي خو عالمزیب دا تورونه ردوي. نن پاکستان جمهوري تحریک د ګرانې له وجې د حکومت خلاف اسلام آباد راولپنډي او ډیرا غازی خان کې احتجاجونه کوي. د احتجاجونه د پی ډی ایم لخوا دغه احتجاجي تحریک برخه ده چې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12 اعلان کړی وو. د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده چې ځان یې ګوښه ساتلی وو د اکتوبر په 13 په کندهار په یو مدرسه کې جوړه شوې غونډه کې راڅرګند شوې. نوموړی په 2014 کال کې د دې ډلې د مشر جوړېدو وروسته څرګند شوې نه دی او انده چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو نو هم دې د ولس مخامخ نه دی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل چینایي سیال ته خبرداری ورکړی چې بیجنګ لا په کار نه دی چې د تایوان د حیثیت بدلولو لپاره یو اړخیز اقدام وکړي. نن د ایتلی په روم ښار کې د جی 20 هیوادونو د غونډې په څنډه کې بلینکن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته وویل چې واشنگتن په دې وروستیو یو میاشت کې د چین لخوا د پورته شویو هغو ګامونو مخالفت کوي چې له امله یې د تایوان په شاوخوا کې ترنګلتیا زیاته شوې.
اوریدن کول انیسی اجمل څخه تاسو د خبرونو لنډیز واره د مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم تاسو ته د تورخم نه یو رپورت درورو ولکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې وروستیو کې د تورخم لار خلاص شوله او دا لار د ډیر وخت نه وروسته خلاص شو. خو اوس هم چې کوم خلک پاکستان ته اوړي دا غوی ګڼ مشکلات دي او په زرګونو خلک د غلطه جمع دي او ډیر په سلو یا ډیر په قرار قرار دوی غلطه اوختلی شي. زموږ همکار هلته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته پرون راغلی مو په دغلطه مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وای ناروغي سرطان دی. شپې په ډیر بد حالت کې په تورخم کې کړي خو تر اوسه هم هغه اړه په اوختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګینټې بعد راځي یوه ګینټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو.
زرتاجه پیښور کې اوسیږي مړی ژوندي ته دا غاړه راوختي. خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوی وایي یاد دې دا لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان ته پتاګ راتک یوازې پتورخان کې خلک ستونزو سره نه دي مخ. هاخوا په سپین بولدک کې هم ورته وضعیت دی. عصمت الله پاسپورت پلاس له تیرو دوو اونیو راهیسې د بندو دروازو تر شا ولاړ دی.
اما پاسپورت هم لرم خو بیا هم دروازه نه ده خلاصه شوې. کوچنیان ما هغې خواته پاتې دي ناجوړي مریضان یي نو موږ نه شو کولی چې واوړو. حکومت څه دا غوښتنه لرو چې باید دروازه خلاصه سي موږ ته اسانتیا برابره سي.
افغانستان ته د طالبانو له راتګ د مخه هم تورخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوې وه. خو د سپین بولدک لارې محدود تګ راتګ کېده. دې ته په پام چې هغه مهال د مسافرو شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسېد چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې ترڅنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښی و چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوختي سي په تورخم کې او داسې په سپین غونډه کې د زمينه مسایل د سي سهولتونه ډېر سي په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره به د لارې د تجارانو په مخ لاسې دولس ساعته عام دي افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. د اولی دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,580، 18,380 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو باندې همدا اوس موږ اوریدلی شئ. د کرکټ باره به هم تاسو ته تازه معلومات درکوو. د افغانستان او د نامیبیا چې کوم میچ روان دی شل اوریز ورلډ کپ کې په ابوظبي کې، په هغه کې اوس چې د نامیبیا 49 رنزونه کړي دي، څلور لوبغاړي آوټ دي او 9 اورونه شوي دي. دوی یو سل یو شپته هدف ته ځان رسول غواړي. افغانستان تر دې مخکې بیټنګ وکړ او یو سل شپته رنزونه وکړل. نو په دې اړه به نور تازه معلومات هم د رپورټونو په منځ کې درته درکوو. اوس یوې مرکې ته ورځو. د اګست په 15 چې کله افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان په حکومت کې راغله، نو طالبانو ښځې له کارونو بندې کړې، دوی په کور کې ناستلې. هغه ښځې چې استادانې وي او په مختلفو مکتبونو او ښوونځیو کې درس ورکوو، هغوی بیا بیا غوښتنه کړې د مظاهرو د لارې چې دوی دې پرېښودل شي چې مکتبونو ته لاړ شي او ماشومانو ته درس ووایي، خو داسې په ډېرو ځایونو کې نه دي شوي. د روزګان د یوې ښوونکي راهلې سره زموږ همکار په دې اړه باندې خبرې کړې دي. مرکه ورسره کړې ده، راځه چې دا واورو.
زما نوم راهله ده او یو تن ښوونکی یم. احساس خو د ټولو ښځینه او معلوم دی تقریبا د ټولو زده کوونکو، د ټولو انجونو، هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او سره لیسه چې تړل شوې ده، د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی، ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کومه اله دی، مثلا تر شپږم صنف پورې به دی، وروسته موږ همدا دی تر دولسم صنف دی، وروسته مثلا قابله کیږي، وروسته نرسه کیږي، مثلا وروسته ډاکټره کیږي. اول د دې بیا تر دولسم صنف پورې، وروسته بیا تر لیسانس تر کچې پورې وي. نو مې ته خو ډېر د ډېر شاګردان، حتی زه خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه یم او خامې او تبعده د چدي به څنګه د دې راتلونکي به څنګه ستې د ټول خويندو، فقط د روزګان نه، د ټول افغانستان په سطحه.
څه فکر کوي چې کله روزګان یا په ټولو کې افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدل یا سکوتې کولې، په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولې، څه احساس مو کولې؟
دا خو د ټولو خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټولو سره. ما او زما ځینې نورو همکارانو لای پرېښي وو، ټوله تللي وو تقریبا 3 میاشتې پورې دلته روزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورمال شول، تر دې حتی موږ دا ترلاسه کړي چې کوم خطر نشته، کوم مشکل نشته، بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلې مو څه وي؟ ارزوګانې مو څه وي کله چې ښوونځي ته تلله؟ تاسو هیلې څه وي؟
د روښانه راتلونکي هیله ده. داسې هیله مې درلودل، ما خپله د یو استاد په حیث چې روزګان به روښانه راتلونکي لري. مثلا که موږ دلته ډاکټره نه لرو، راتلونکي کې به ډاکټره ولرو، لیسانس خوندي به ولرو، معلمانې به ولرو، همداسې نطاقانې، همداسې ډاکټرانې، په هره برخه کې مې روزګان راتلونکي روښانه کړي. ما هیله درلوده، ډېرې زیاتې هیلې مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطحه د تعلیم له کچې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډېر وروسته پاتې دي. غوښتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یوه سطحه مخته ولاړ شي، حداقل د هغوی سره سړي وکولی شي.
د راتلونکي لپاره تاسو څه اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې؟
مکتب به څنګه سي؟ هغه هیلې او امیدونه چې موږ روز د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته او د یو پرمختللي روزګان ته موږ لرو، چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو. مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټوله د بې سوادي د لامل دي. یو لامل یې بې سوادي ده. د دوی ډېرې اندېښنې دي او زما خپله همدا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چېرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندې برابروي او نیمه مو ورونه برابروي، دا نیمه به چې بې سواده سي نیمه سوادار ده به څنګه سي؟ موږ غواړو چې په اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلود، اسلامي شریعت په چوکاټ کې د تللو خپل زده کړو ته زما خوندې راتللي. اوس هم دوی همدا وایي چې دوی چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ تاسو خپل زده کړو ته دوام ورکړو، او کوم هیلې او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټوله نړۍ کې دي، مثلا عربستان دی، مثلا همدا قطر دی، ورسره انډونیزیا ده، ترکیه ده، همدا ایران دی، نور ممالک دي، هغوی هم اسلامي ملکونه دي. د هغوی ملکونه څونه پیشرفت کړی دي، موږ ته خو مثلا د دې اسلام او دین څخه ډېر فرهنګ مخته دي. موږ باید کوشش وکړو، همدا هیله لرم چې نور په رښتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی اوسو، تل په رښتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
پرودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسوریدل شي، لکه څنګه چې تاسو ویل نه هغینټه خبرونه زموږ دی او هغه تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو پر ویب سټ هم واری مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته. په جنوبی وزیرستان کې ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې په دې سیمه کې اوسیدونکي د خپل منځي شخړو فیصله چې دا هغه د هغه جرګې د لارې هم کولای شي چې الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ د مخي حکومت جوړی کړي. دا چې دا جرګې څنګه کار کوي او خلک په خوشاله دي او کنه، واغه جرګې چې د حکومت د مداخله نه بغیر قومي جرګې وي، دا غي سره څه فرق دی؟ په دې اړه باندې د خلکو نظرونو اوریدو لپاره دا رپورټ ورکړو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي د خپل منځنۍ شخړو فیصله په خپل مشرانو په ای ډی آر جرګا کښې هم کړای شي. الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په سویلی وزیرستان او نورې قبایلي ضلعو کښې ویلې نافذ کړای شوی دی. په دغې بارا کښې د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل.
چونکې قبایلي اضلاع کې مخکې به جرګه سسټم و، بیا چې کله مرجر وشو نو هغې کې د کورټس والا سسټم راغے. کو کورٹ سسٹم چونکہ تاسو ته پتہ ده چې ڈاکومینٹس کاغذات او ریکارڈز باندې چلیږي، نو چې کیسز روان شون خلکو ته مشکلات ورکی راتلل. او حوالے سره بیا حکومت فیصله وکړه چې ای ڈی آر سسٹم او کو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بیسیکلی هغه جرګه سسٹم دی چې خلکو ته آسان اور زر انصاف حصول رسائی هغه ته ممکن کو. هغه لپاره نوی قانون جوړ کو اور هغه لپاره رول جوړ کړل. هغه کې سالیسینو مقرر شو کم خلکو به امیر زمندای سره په خوا چې څنګه کول چې خپل فیصله مشرانو پترو کی، نو هغه شهر رایج شو. بیا هغه مقصد دا دی چې خلکو ته اسانۍ سره انصاف ملاو شي.
په ای ډی آر جرګا کښې د سویلي وزیرستان څومره مشرون د مقامي خلکو خپل منځنۍ شخړې د فیصلې کولو دپاره ټاکلي شوي دي. په دغې بارا کښې هم د ډیپټي کمشنر خالد اقبال نه واروئ.
مشرون شته په کښې، یو فی الحال 50 مشرون دي. هغه امیر دې ته وایي شي چونکې مخکې دا چې مرجر وشو خلکو هغه کو چې ریکارډس کې ټایم ډېر لګي یا مونږ سره د دې شي ریکارډ نشته، ریکارډ پخوا و نه، نو خلکو ته مونږ دا اپیل کوو تاسو وساتت سره چې را خلک د ای ډی آر سسټم جرګې سسټم بحال شوی دی، دې بھرپور استعمال شروع کی او خپلې کوړې وي که غټې مسلې وي دې پترو باندې حل کی اور دیکھیں انشاءاللہ زر نظر او دې ته به آسان انصاف حصول ملاوي.
خو د سویلي وزیرستان شکتو سیمې سره تعلق لارین کوي یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کښې ناکام شوی دی او په دغه رنګ په قبایلي ضلعو کښې د ډی آر اکټ و هم ناکام وي.
په پټه کښې کو هر څه ته پته دو چې حکومت 100% فیل دی په هر لحاظ سره، په انتظامی لحاظ سره، په ډیولپمنټل لحاظ سره، په هر لحاظ سره فیل دی. نو ایڈیار کی کیم دیر دے قانون روڑی ادھر کی بغیر خدانم شد کے روایات مطابق کو فیصلے کی جی تو ایڈیار حیثیت سے جی ایڈیار کی کیم حیثیت کی دیکھی کہیں کہ کل کو ملک کا قانون روشی پٹوار روشی جج روشی نو کچھر تو خواہش اکڑا کیرا سے پی ایڈیار سے خبر ہلکا وہ ویل اینڈ گڈ کا تچھ خواہش نکڑا تو لوگ سے دے خلاف کوٹ تھا نو پو کوٹ چھ خود میش دے پاکستان پر نظام سے دے سو سو سال نہ مقدمے یہ شدی میش خود دے دی خپل انتہائی مخالفت کا دی بالکل دا شاید
پشتونخوا حکومت پشلم مئی 2006 کال کے یونیفیکیشن پذیریہ سویلی وزیرستان سرا کورم اور اگزئی خیبر مومند و بجاوڑ قبائلی ضلعوں کے دیکھل کو خپل منزیش خڑو مقامی مشرانو دے جرگو پذیریہ حل قولو دے پارا دے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن یا ڈی آر ایکٹ نافذ کرائی دائی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ل 2 ملیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو تاسو کولی شئ دغه لارو د مشال ریډیو پروګرامونه او خبرونه فالو کړئ د کرکټ په اړه به هم موږ تاسو ته معلومات درکو د اوس یو بل وکټ وغورځېد د افغانستان په وړاندې نمیبیا چې دی دا مهال په 11 اوورونو کې 55 رنزونه کړي دي او 6 لوبغاړي آؤټ شوي دي حمید حسن په 1 اوور کې 2 وکټې واخیستلې دا اوس چې زه ګورم یو وکټ اوس وغورځېده د دې نه مخکې چې کوم بیټنګ افغانستان وکړ په هغه کې افغانستان 1.6 رنزونه وکړل او په دې توګه یې نمیبیا ته د 1.6 رنزونو هدف ورک په 6 اوورونو کې په ابو ظبي کې دا میچ روان دی لا هم او نمیبیا ته 1.5 رنزونه نور پاتې دي که دوی غواړي میچ وګټي نو 1.5 رنزونه باید وکړي په 45 بالونو باندې او د دې نه علاوه یو بل میچ هم شته دی هغه د نیوزیلینډ او د انڈیا په منځ کې دی چې هغه میچ په 3 بجې شروع کی 3 بجې د پراګ وخت دی او 2 بجې د پېښور وخت راځي نو هغه میچ هم نن شروع کیږي د ورلد کپ د میچونو په لړۍ کې راځي چې اوس بیرته خپل رپورټونه ته وګورځو د سوات د سیدو شریف په جهانزیب کالج کې پرون نوښتي و مشاعره شوه په مشاعره کې د پښتو څانګې علم د بیټولنې د یو ځایي شاعر حنیف قیس د یو غزل تنقیدی جایزه واخیسته شو او زده کوونکو کې غزل هم وویل زمونږ همکار نیاز احمد خان په رپورټ لري چې په سر کې د یو څو زده کوونکو شعرونه دي
دلو پټی پیس کئی وو نیو پغا خویلی گلشن دزو خوب کم سو بدلا چنا چلم گلشن دزو خوب کم سو بدلا سنا چلم دگل پپانو او بد شند پر ہرنا چلم
دا جانجیب کالج د پښتو څنګ په ودانه کې جوړ کړی شي ادبي غونډې صدارت شاعر او لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ کوله په غونډه کې د پښتو ژبې نور شاعران او ادیبان چې پکې همایون مسعود ظفر علی ناز محمد انیب قیس اظهار احمد اظهار د کالج پروفیسر احسان یوسفزئی او د پښتو څنګ مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا د ګڼ شمېر پښتو څنګ زده کوونکو سره ګډون وکړو مشرانو زلمو شاعران ته خپل شعرونو ویلو موقع ورکړه چې پکې علمزیب حشمت وای
د مړو وجود سره د ساروغه کېدنه کې د بیا راتلو واده رو روز لیدنه کېده او هغه غرور هغه طاقت ور لچا پرې خې نو اوس ته مخونو نه مینه و یریدنه کېده دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولی و دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولی و په دې د ذاتي هاته ولې ختمېدنه کېده
دین وړاندې محمد حنیف قیس خپل غزل غونډه کې ناس شاعرانو او زده کوونکو ته وړاندې کړو چې په اوړمی شعر یې ظفر الیاس پلا رای ورکړه.
ژوندون زما په زړه کې دی او زه د ژوند په زړه کې بس ما دې خلک ګوري د سپرلي د ګل په خوله کې.
شاعر ژوند د خوله یا د سپرلي د علامت په توګه دلته پکارولی دی او بیا د ځان په حواله باندې دا خبره کړې ده چې لکه زه دغه زه یم په خولاګانو کې یم یا په سپرلو کې یم او بیا سړی په دې مهینې یو په خولا مهینې یا په سپرلي مهینې یو ما ګوري نو بس زه دغه ځای د ګل په خوله کې یم بس لکه بل ځای چېرته زما درک دې نه لګي زما د دغې خولاګانو سره مینه ده زما د سپرلو سره مینه ده او زما کار چې دی د دې خورول دي بس دغه.
د ادبي غونډې صدر عطاالله جان اډوکیټ وروسته مشال ډېډو ته وویل چې داسې ناستې نه صرف په تعلیمي ادارو کې بلکې په نورو ځایونو کې هم
ادب خود ژوند لپاره ډیر زیات ضروری دی او داسې ناستې چې نو د دې سره د خلکو نوي نوي فکرونه نوي نوي خیالونه ذهن ته راځي نوي نوي موضوعات سره آشنا کیږي. بیا د ادب کم موضوعات چې دي د هغې په هنري خلاګانو باندې پوه شي د هغې په لوازماتو باندې پوه شي. زما په خیال په کار خو دا ده چې په ادبي حلقو کې دا شیونه ډیر زیات رواج ومومي ځکه چې د دې د برکته به زمونږ ادب ریفاین کیږي نوي نوي موضوعات پر راځي نوي نوي خیالات پر راځي نوي نوي جینریز به متعارف کیږي.
د ادبي غونډې تابعه کوونکي او پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاالرحمن ته وویل چې دا غونډې د نصاب برخه ده خو دوی هڅه کوي چې د سوات هر ځای نه د پښتو ادب میانان دې کې ګډون وکړي.
وخت په وخت موږ دلته ادبي او کلتوري هلې ځلې کوو او دا یې مقصد دی چې زمونږ د پښتو څانګه د نو دادی ادب او د شعر سره تړلې ده. دغه زمونږ د کورس د نصاب څه ده تنقید د دې ماشومانو په کورس کې هم شامل دی. څه ماشومان داسې چې هغه تخلیق کوي تخلیق کول غواړي شعر لیکي افسانه لیکي بل صنف لیکي خو هغې سره څوکی نه چې دا ورسره شعر کړي او د هغې اصلاح وکړي نو په دې ناستو کې زموږ سره دغه ماشومان کینی موږ د هغې د مخې مشران پوهان راغوښتي په شعر باندې خبرې وکړي د هغې تنقیدي جاج واخلي نو ماشوم ته پته ولګي چې زه شعر لیکم نو پایه کې څه په کار دي او څه پکې نه دي په کار. په دغې خاطر موږ د عمل کو خپل ملګري په کې هم شامل وو دغه ماشومان راسره وو.
د ادبي غونډې په اخره کې زده کوونکو په خصوصي وینا د منګورې خوږجبي شاعر ظفر علي ناز خپل شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
نازړ دی وکړ خندا دی هم نیمګړې وکړه زما د زړه د دړ دوا دی هم نیمګړې وکړه مات پستر کو کی اظهار د محبت وکړو پخل دی ونوی وینا دی هم نیمګړې وکړه زړه خودی واخستو لمانا خزړه را دین کو ما سر مین کی سودا دی هم نیمګړی وکړه او ما سر مین کی سودا دی هم نیمګړی وکړه زما د زړه د دړ دوا دی هم نیمګړی وکړه.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه پروګرامونه چې تاسو نمونه واخزل شو دا تاسو ته سبا نشریږي له مشال ریډیو نو د سبا د پاره مو د پروګرامونه ذکر درته ویل چې موږ بس په خیر شي بو کیو او د نن ورځې خبرونه نور په ختمېدو د زمنګ نه ساته خبرونه چې کوم د کرکټ په اړه درته رسته حال درکو دا اوس چې د نمیبیا په 12.5 ورنو کې شپته رنځونه کړي دي شپږ لوبغاړي آؤټ شوي دي. تر دې مخکې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په لومړي بیټنګ کې 160 رنځونه وکړل یعنی نمیبیا ته 160 رنځونو هدف ورکړ. په ابوظبي کې دا لوبه همدا اوس روانه ده او زه چې دلته ګورم نو په د افغانستان د خوانه چې چا خلوب وکړله په هغه کې چا چې ښه بیټنګ وکړه په هغه کې محمد شہزاد وو چې پنځه څلوېښت رنزونه یې وکړل. هغه همدارز حضرت الله ځازي درې دېرش او اصغر افغان چې د یو دېرش رنزونه وکړه. او دا د اصغر افغان اخري نه میچ دی ځکه چې هغه پرون ریټایرمنټ واخیست او ویل چې نور دا لوبې نه کوي. د اصغر افغان په کپتانۍ کې افغانستان دوه څلوېښت شل ورځې لوبې ګټلې دي چې دا په نړیواله کچه باندې ریکارډ دی. په دوه پنځوس میچونو کې هغه دوه څلوېښت ګټلې دي. نن هغه په ژړغوني انداز باندې خبرې وکړلې او د خپلو ټولو مینهوالو او د کورنۍ نه یې هم مننه وکړه چې په دې سفر کې ورسره ملګري وو. د کرکټ په اړه باندې یو بل خبر دا ده چې نن د نیوزیلینډ او د انډیا میچ هم دی او تقریبا داسې یو گھنٹه بعد هغه هم شروع کیږي. په دوبۍ کې دغه میچ دی د شل ورځې جام په لړ کې. انډیا او نیوزیلینډ دواړو یو یو میچ دی پاکستان ته بایللی دی. نو دا د دواړو لپاره ډېر مهم میچ دی. په دې کې میچ کې چې کله شروع شي هغه خو به د مشال ریډیو خپرونې ختمې. د ریډیو خپرونې البته تاسو په فیسبوک باندې او د مشال ریډیو په سوشل میډیا اکاونټونو لکه ټویټر او فیسبوک او همدارز انسټاګرام باندې موږ سره بیا هم پاتې کېدلی شي. موږ به تاسو په دې اړه معلومات درکوو. اوس د خپرونې بیخي په اخري شیبو کې راځي چې له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان رئیس احلال کمیټه پخانی مشر مفتی منیب الرحمن ویلی چې د حکومت او ناقانون تحریک لبیک ډلې ترمنځ تړون شوی دی. نوموړي نن په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي ډلې چې پکې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم موجود و ګډه خبري غونډه وکړه. مفتی منیب الرحمن د تړون جزئیات په ډاګه نه کړو خو زیاته کړه چې دا تړون به د پخوا په شان نه وي. د تحریک لبیک ډلې غړي د اکتوبر له دویشتمې نیټې له پنجاب اسلام آباد ته لاریون پیل کړی. غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره کړي تړون نامعلي کړي. د فرانس سفیر دې له هېواده وباسي او د یو مشر صادري سوی دې خوشي کړي. د پښتون شورینې غورځنګ غړي علمزي مسید او د هغه درې نور ملګري نن پټان کې عدالت ته وړاندې کېدو وروسته زندان ته لېږدول شوي دي. د ټانګ پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویلي چې علمزیب او د هغه ملګري د اکتوبر په دیرشمه په سرکاري چارو کې د لاسوهنې په تور په خرګې پوځي پوستې ګرفتار کړي خو علمزیب مسید دا تورونه ردوي. نن پاکستان جمهوری تحریک د ګرانې لوجې د حکومت خلاف په اسلام آباد، راولپنډي او ډیرا غازی خان کې احتجاجونه کوي. دا احتجاجونه د پی ډی ایم لخوا د احتجاجي تحریک برخه ده چې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 18مه اعلان کړی و. د حکومت وایي ګرانې د ټولې نړۍ مسأله ده. په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې د تېرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو لوجې جوړې شوې. د طالبانو مشر مولوی هبت الله اخندزاده چې ځان یې ګوښه ساتلی و د اکتوبر په دیرشمه د کندهار په مدرسه کې جوړه شوې غونډه کې راڅرګند شوې. نوموړی په 2018 کال کې د دې ډلې د مشر جوړېدو وروسته څرګند شوی نه دی. د هغه د پاړه او د دې ویډیو پاړه کومه ویډیو د دې غونډې پاړه کومه ویډیو یا عکس نه دی خپور شوی. البته په ټولنیزو رسنیو د هغه آډیوي څرګندونې خپرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل چینایي سیال ته خبرداری ورکړي چې د جنګ نه په کار نه ده چې د تایوان د حیثیت بدلول لپاره یو اړخیز اقدام وکړي. د اکتوبر په 1 د کلی په نوم ښار کې د جی شلو هیوادونو د غونډې په څنډه کې بلینکن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته وویل چې واشنگتن په دې وروستیو میاشتو کې د چین لخوا د پروتسو او ګامونو مخالفت کوي چې له امله د تایوان په شاوخوا کې ترینګلتیا زیاته شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی انیس اجمل تاسو د خبرونو لنډیز وای د مخکې تر دې چې مخه سره وکړو. تاسو زموږ دا خبرونه چې نن 13 شوله د مشال ریډیو په ویب سټ باندې شته دي. کچې ته کوم پروګرام تاسو داسې یو چې خوخو تاسو نظر شوی تاسو کولای شئ تلته واره او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې ک سمارټ فون لري او نو مو ډاونلوډ کړئ. نو هغه ډاونلوډ کې فری دی وړیا دی په اسانۍ ډاونلوډول شي. په غی لار باندې هم تاسو کولای شئ چې زموږ دغه 13 خبرونه واره. د کرکټ په اړه باندې رسمي معلومات ده چې افغانستان د نمیبیا په وړاندې 16 رنزونه کړی وو. نمیبیا په جواب کې تر دا مهاله 14 اورونو کې 15 رنزونه کړی دي. شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي. دا روسي معلومات وو. او په دې اړه د کرکټ په اړه باندې د ورلد کپ په اړه باندې به نور معلومات تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر د لارې رسیږي. نو هلته یې فالو کړئ. زه بشیر ګواخ اوس در سره مخه کوم. خوشحاله اوسئ.